بجې شوې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجلس احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه نیم ساعت خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت له ایران سره د افغان مهاجرو د اعدام مسله څېړلې ده او د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر استازي له دې څېړنې خوښ نه دي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو په پیل کې خبرونه لرو. رضوان مراد یې وړاندې کوي.
په کابل کې د ناتو استازي وایي د سولې د مشورتي ملي جرګې څخه ملاتړ کوي. د پارلمان لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن پیل شوه او د ایران ولسمشر غواړي جمهور رئیس بارک اوباما ته یو صادقانه لیک واستوي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د ناتو سازمان چارواکو د سولې د ملي مشورتي جرګې نه ملاتړ څرګند کړی دی. په کابل کې د ناتو ملکي استازي مارک سیډول نن خبریالانو ته وویل چې د سولې ملي مشورتي جرګې یو ښه ابتکار دی او د ټولې نړیوالې ټولنې ملاتړ ورسره دی. هغه تم خود چې دا جرګه به په افغانستان کې د بخلین پروګرام ته ولسی ملاتړ راجلب کړي، همداراز یاغیانو ته به سیاسي او اقتصادي ژوند ته د راګرځېدو لاره هم پرانیزي. ټاکل شوی چې د سولې ملي مشورتي جرګه د سور د میاشتې په 12 نیټه په کابل کې جوړ شي چې د خلکو شاوخوا 1500 استازي به پکې برخه ولري. د پکتیکا په خوانی والی عبدالقیوم کټوازی د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د جمهوریت ریاست د چارو د اداري وایان فیضی زدران ازادي راډیو ته ویل چې خغله کټوازی تر دې په خوا د پکتیکا والی او اوس د ملي امنیت د عمومي ریاست په وړاندیز او د جمهور رئیس په تایید سره څوکۍ ته ټاکل شوی او خپل کار یې پیل کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پیل کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا سرپرست زکریا بارکزي نن په کابل کې یو خبري غونډه ته وویل چې د نوملیکنې دا بهیر به د روان کال د غوی میاشتې تر 14 پورې دوام وکړي. همدارنګه ښاغلي بارکزي دا هم وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ځینې کارکوونکي چې د تېر کال په انتخاباتو کې په درغلیو تورن وو، لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د وږي په وشتمه نیټه تر سره شي. د پکتیکا امنیتي مسؤلان وایي نن د دغه ولایت په ګیانې ولسوالۍ کې افغان او نړیوالو ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي دي. افغان چارواکي وایي د دغه عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او د هغوی یو شمېر وسلې، مهمات او مخابرې د افغان ځواکونو لاسو ته ورغلي دي، خو وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې نن سهار د سرک جوړونې د یو شخصي کمپنۍ وطنه کارکوونکي د وسلوالو لخوا تختول شوي دي. د کندوز ولایت د والي وایان محبوب الله سیدی ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د کندوز کابل پر لویه لاره د رحمت بای په سیمه کې نامعلومو وسلوالو تختولې دي. نوموړي ویل چې په تختول شوو کسانو کې یو پاکستاني انجینر او نور شپږ افغانان دي. چارواکي وایي چې دغه کسانو د چاردرو ولسوالۍ پر سړک کار کاو او تر اوسه کومې ډلې د دغه کسانو د تختولو مسؤلیت نه دی منلی. دا هم د سیمه او نړۍ مهم خبرونه. ایران وایي د دغه هیواد ولسمشر احمدی نژاد پلان لري چې خپل امریکایي سیال بارک اوباما ته یو ښه صادقانه لیک واستوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایان رامین مهمان پرست نن ویل په دغه لیک کې به احمدی نژاد له اوباما وغواړي چې د امریکا د پخواني ولسمشر تګلاره پرېږدي او د هغې پر ځای د سم دریځ غوره کړي. احمدی نژاد تېره اونۍ ویلي وو چې اوباما ته د دغه استونکي لیک جزئیات به ژر خپاره شي. واشنگټن او تهران په ایران کې د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته چې په ترڅ کې اسلام پالو محصلانو په تهران کې د امریکا سفارت تر کنټرول لاندې راوست ډیپلوماتیک روابط نه لري. ترکیه نن ویل دغه هیواد چمتو دی چې د ایران د اټومي لانجې د حل لپاره د تهران او لویدیځ ترمنځ منځګړتوب وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر داود اوغلو چې له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته ورغلی وویل هیواد یې کولی شي چې د شخړې د ډیپلوماتیک حل لپاره د شوي پیشنهاد پر اساس چې له مخې ایران باید خپل یورانیم په لوړه سطحه د غني کېدو په خاطر بهر ته واستوي بیا فعالولو کې مرسته وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچ هرمتکی چې له خپل ترکی سیال سره په ګډ خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې د ترکیې د دې پیشنهاد په اړه څه عکس العمل ونه خوت. په 13 اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د یو پیشنهاد پر اساس ایران باید خپل یورانیم په لوړه سطحه د غني کولو لپاره بهر ته استولي وای، خو دغه پیشنهاد هغه مهال له خنډونو سره مخامخ شو. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. په عراق کې د القاعده شبکې پر ضد د محلي وسلوالو د مشر د کورنۍ 15 غړي د وسلوالو په یو حمله کې وژل شوی دي. راپورونه وایي چې دا پیښه له بغداد څخه 45 کیلومتره شمال ته د ترمیه سیمه کې شوې ده. ویل شوي چې وژل شوي کسان د القاعده ضد وسلوالې ډلې د مشر میرمن، یوه لور او درې کوچني زامن دي. د اسهوا په نامه سنی وسلوالې ډلې په 2006 او 2009 میلادي کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره لاس یو کړ او د القاعده شبکې پر ضد وسلوال فعالیت پیل کړ. د نړۍ یو شمیر هوایي شرکتونو د شمالي اروپا په قلمرو کې خپل الوتنې چې د آیسلند د اور غورځونکي غره د ایرو له امله بند شوې بیا پیل کړې دي، خو بیا هم د الوتنې محدودې دي او د برتانیا د هوایي قلمرو زیاتره برخه اوس هم تړلې پاتې ده. کارپوهان وایي د آیسلند له اور غورځونکي غره څخه اوس فضا ته د ایرو پورته کېدل د تیرو ورځو په مقایسه کم شوي دي. د برتانیا د هوایي ترافیک مسؤلانو ویل تیره شپه ویل چې فضا ته د اور غورځونکي اون کې غره ایرې د دغه هواد د لوی هوایي کرخو په لور په حرکت کې دي. له تیر چهارشنبه راهیسې لکله نشي د آیسلند اور غورځونکي فضا ته لوګي او ایرې پورته کړي دي. میلیونونه مسافر د اروپا په مختلفو برخو کې بند پاتې دي. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو نن ویل د قرغزستان لری کړی شوی ولسمشر کورمان بیگ باقیف له خپل کورنۍ سره یو ځای د بلاروس په پایتخت کې دی. لوکاشینکو په خپل کورنۍ تلویزیونی وینا کې ویل باقیف دا مهال په منسک کې ترتیبي معایناتو لاندې دی. باقیف په قرغزستان کې د روسیو خونړیو مظاهرو په نتیجه کې چې له امله 80 کسان ووژل شول له واک څخه لرې او ګاونډي قزاقستان ته ووت، خو تېره ورځ قزاقستان هم اعلان وکړ چې باقیف له دغه هیواد څخه نامعلوم لور ته وتلی دی. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه او اوس هم له معصوم میوان څخه سپورتي او ورزشي خبرونه اورو.
افغان چارواکي وایي په هیواد کې د زعفرانو د کښت پراخولو لپاره هڅې چټکې کړې دي. رحمین جاد پر سپارنه د کرنې عملداري وزارت چارواکو له خولې ویلي دي افغان کروندګر کولی شي د زعفرانو د کښت له درکه ښه عواید ترلاسه کړي. په خبر کې ویل شوي چې د کرنې عملداري وزارت هڅه کوي څو د زعفرانو د کښت پراخولو لپاره د نړیوالې ټولنې ډېرې مرستې ترلاسه کړي. د زعفرانو بیه په نړیوالو بازارونو کې لوړ ده او ویل شوي چې د افغانستان په کچه ډېر زعفران په هرات ولایت کې کرل کیږي. د افغانستان د مالیه وزارت یو ځل بیا ویلي چې د ځینو نوو پروګرامونو په پلي کولو سره هڅې کوي چې د دې کال ملي عواید یې 100 میلیارد افغانۍ ته ورسیږي. د دغه وزارت ویان عزیز شمس نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په ګمرکونو کې د وړتیاو د لوړولو او عوایدو د راټولولو لپاره جدي هڅې کوي. ښاغلي شمس هیله څرګنده کړه چې دغه هڅې به د ملي عوایدو په ډېرولو کې ښه اغېز ولري. چارواکي وایي په 1400 لمریز کال کې 40 میلیارد افغانۍ او هڅې روانې دي چې د دې کال عواید یې 100 میلیارد دا افغانۍ ته ورسیږي. او د هم سپورت خبرونه د هلمند ولایت د سپورت چارواکي وایي د بدن د ښکلا په سیالیو کې څلور تنه بریالي سوي چې کابل ته به د سیالۍ لپاره ولیږي. د هلمند ولایت د سپورت امیر اسمت الله مسلم ازادي راډیو ته وویل چې د غوراوي دغه سیالۍ درې ورځې مخکې د هلمند ولایت د اتو کلبونو ترمنځ پیل سوي وي. همدارنګه ښاغلي مسلم وویل چې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ په دغه ولایت کې د نشهیي توکو څخه د ځوانانو د مخنیوي لپاره د فوټبال یو ټورنمنټ پیلېږي چې په کې له مرکز ولسوالۍ څخه به د یو بي ډېر ډلي ګډون ولري. او د کندهار ولایت د سپورت چارواکي وایي د فوټبال د پسرلنی ټورنمنټ په سیالیو کې تر دا مهاله احمد شاه بابا فامیر او اتفاق لوب ډلې تر نورو مخکې روانې دي. د کندهار د سپورت امیر احمد الله ګلالي ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ څو ورځې وړاندې پیل شوي چې 14 لوب ډلې پکې ګډون لري. ښاغلي ګلالي وویل چې د دغو لوبو یو هدف د لیګ سیالیو ته تیاری نیول دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د ناټو او ایسف ځواکونو د بهرنیو چارو وزیران په تایلند کې د افغانستان مسله چیړي. پروانه خبرونه کې د دې غونډې په اړه اوریدلی شئ چې کوم مسایل پکې چیړل کیږي. بیا به مو ایران ته د افغانستان د هیئت له سفر او مشرانو جرګې ته د دې پلاوي د مشر له وضاحت خبر کړو چې د سناتورانو له انتقاد سره مخامخ شو.
تاسو موږ ته هغه پالیسي بیان کړل چې تاسو د ایران سفیر په افغانستان کې اوسئ.
په کابل کې ویل کیږي چې د بشوانجین جونې مسموم شوي. پروانه خبرونه خبری مجلې کې مو د پاکستان د آی اس آی د پخوانیو دوو برمته شویو مشرانو د خوشي کېدو په بدل کې د طالبانو له غوښتنې هم خبرو او یو شمېر نور مطالب تر شپږنیمو بجو د ازادي راډیو له روانې خبرې مجلې اورېدلی شئ. ټاکل شوی چې بل سبا ناټو او په افغانستان کې د ایساف ځواکونو د اړوندو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په تایلند کې غونډه وکړي. په کابل کې د ناټو ملکي استازی مارک سډول نن خبری کانفرنس ته وویل چې په دې دوه ورځني کانفرنس کې به د نورو مسایلو سربیره افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیت په سپارلو او د افغانستان او سیمې په سیاسي وضعیت خبرې وشي. هغه وویل په دې کانفرنس کې چې د پنجشنبې او جمعې په ورځ به وشي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دمستورا هم ګډون وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
په کابل کې د ناټو ملکی استازي وویل د ناټو او ایساف ځواکونو د اړوندو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د تایلند په کانفرنس کې په دې خبرې وکړي چې څرنګه کېدای شي په راتلونکو څو میاشتو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو سپارل پیل کړي. مارک سیډول وویل ناټو د جمهور رئیس حامد کرزي د هغه پلان عملي کولو ته ځان چمتو کوي چې ویلي و افغان امنیتي ځواکونه به په دریو کلونو کې د هیواد د کلیدي سیمو د امنیت مسولیت پر غاړه اخلي او په پنځو کلونو کې به د ټول هیواد د امنیت مسولیت ته وګه ورکوي. سیډول افغان ځواکونو ته د امنیت سپارل د افغانستان د ملي حاکمیت د ملاتړ یوه برخه وبلله چې په وینا د تایلند او له هغې وروسته د کابل په کانفرنس کې به په اړه پلان بشپړ شي.
افغان سوورنټی د افغانانو حکومت چې د نړیوالو ملاتړ ورسره دی ډیر مهم دی چې باید په پلان کې شامل وي. په دې په تایلند کې بحث وسی له غوړسته به موږ په دې اړه د افغانستان له حکومت او نورو ادارو لکه ملګر ملتونو او ځینو پراختیایي ادارو سره خبري وکړو تر څو موږ د کابل کانفرنس ته چې د جولای په میاشت کې کیږي د انتقال د پروسې لپاره یو بشپړ پلان ولرو چې لمخې به موږ وکولای شو دغه پروسه د 2018 کال په لومړی کې پیل کړو.
سیډول وویل چې افغان امنیتي ځواکونو لمخ کې نه پاک سره سیمه کې د پوځي عملیاتو رهبری پر غاړه اخیسته ده. هغه په دې برخه کې د هلمند مارجی په سیمه کې د مشترک پونو عملیاتو ته اشاره وکړه چې په وینا د افغانستان د ملي دفاع وزارت لخوا پلان شوی و. د ناټو ملکی استازي د افغانستان ډیرې سیمې باثبات وبللې او تمه یې ښودله چې د امنیت د انتقال چارې به پکې پرته له ستونزې پر مخ ولاړې شي. خو هغه وویل په جنوب کې یو لړ ستونزې موجودې دي چې د تایلند په کانفرنس کې به پرې خبرې وشي.
تاسو رښتیا وویل په جنوب کې یو شمېر ستونزې شته لکه ثبات رامنځته کول د حکومت ظرفیتونو جوړول تر څو موږ وکولای سو په سیمه کې امنیت پراختیایي چارې او حکومت پیاوړی کړو. دا به هم یو له هغو مسایلو څخه وي چې د بهرنیو چارو وزیران به یې په اړه خبرې وکړي.
سیډول وویل چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان او د ګاونډیو ترمنځ د اړیکو په اړه هم خبرې وشي. د نړیوالو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو سپارل د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده. د دغه ستراتیژۍ د اعلانولو په وخت چې له مخې افغانستان ته 10,000 نور اضافي امریکایي عسکر راځي، د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ژمنه وکړه چې د راتلونکي میلادي کال د جولای په میاشت کې به له افغانستانه د خپلو ځواکونو په وستلو پیل کوي. خو پوښتنه دا ده چې آیا هغه مهال به افغان ځواکونه د دې جوګه وي چې په یوازې توګه د هیواد امنیتي مسولیتونو ته اوږه ورکړي؟
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د افغان بندیانو د اعدامولو د لړۍ د بندولو په اړه خبرې کړې دي. دغه څرګندونې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا ایراني چارواکو یوازې د شپږو افغان بندیانو د اعدام خبره منلې ده او په دې برخه کې د رسنیو رپورټونه بې بنسټه او له مبالغې ډک بللې دي. رسنیو تر 40 د ډیرو کسانو د اعدام خبرونه خپره کړي دي. په دې اړه نور جزئیات لکابل د اجمل تورمان پر پورت کی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایراني چارواکو سره د افغان بندیانو د اعدامولو د لړۍ د بندولو په اړه جدي خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال محمد کبیر فرایی د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل چې ایران ته په خپل سفر کې له ایراني چارواکو وغوښتي چې د افغان بندیانو د اعدامولو د لړۍ بندولو او په دغه هیواد کې د افغان کډوالو وضعیت ته جدي پام واړوي.
ما په ځانګړي
ډول له هغوی څخه څو غوښتنې وکړې. په اعدامونو کې له حوصلې کار اخیستل، په اعدام د محکوم شویو افغان محبوسینو د دوسیو بیا کتنه او په اړه یې د نظر بدلون، محبوسینو ته د دفاع حق او د افغانستان سفارت په جریان کې پرېښودل، او په ایران کې د افغان کډوالو قانوني کول. ښاغلی فراهی دغه شان وویل چې له ایراني چارواکو څخه یې غوښتي دي د افغان بندیانو په اړه د هغو دوو موافقه لیکونو د پلي کولو په برخه کې هم اقدام وکړي چې څلور کاله د مخه د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ لاسلیک شوي ول. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل چې ایراني چارواکو یوازې د شپږو افغان بندیانو اعدامول تایید کړي دي، او په دې اړه یې د رسنیو راپورونه بې بنسټه او له مبالغې ډک بللي دي. د نوموړي په وینا ایراني چارواکو د څو تنو افغان کډوالو د سوځولو موضوع هم درواغ ګڼلې ده، او ویلي دي چې دغه افغان کډوال د ګازو د یوې ډبې په چاودنه کې سوځېدلي دي. خو د ښاغلي فرایي دا څرګندونې د سناتورانو د سختو انتقادونو او غبرګونونو سره مخ شوې. په مشرانو جرګه کې د زابل ولایت سناتور ډاکټر زلمی په ایران دا انتقاد وکړ چې له افغانستان سره په ټګۍ کې روان دی.
تاسو موږ ته هغه پالیسیوز بیان کړل لکه تاسو د ایران سفیر په افغانستان کې اوسئ، موږ نور دې ته نه وایي. دا اسنا ډیپلوماټیک او دا زموږ مسلمان ورور نه ولاکه زه مسلمان وبولم، نه ولاکه همسایه وبولم، نه ولاکه بعد دې خاطر وبولم چې زموږ سره به همکاري کوي. مطلق زموږ دښمن دی، پخوا مو ایسای دښمن و، اوس مو درجات ایران دښمن دی، دوم درجه مو ایسای دی. ولې مو دا په ښکاره ورته ونه وایي چې سره کوم تاسو د کاغذ پر مخ موږ سره دوستي کوي، په عمل کې ولې سره کوي؟ تاسو باید په زغرده ته ویلي وای چې که چیرې تاسو د اعدامونه چې اوس یې پټوئ، متاسفانه چې موږ عیني شاهدان لرو، سناتوران لرو، وکیلان د هرات لرو چې عمل نه قبرونه ورته معلوم دي، په فاتحو کې برخه اخیستې ده. تاسو باید په خپل معلومات اول د خپل ملت څخه، د خپل ولس څخه اخیستې وای چې دلته دوی شپږ نفره تایید ول. تاسو باید ورته ویلي وای چې راځي موږ په هرات کې تاسو ته قبرونه درښیو. تاسو ولې موږ سره په سپینو سترګو درواغ وایست؟
سناتورانو وویل چې افغان حکومت باید دغه موضوع په جدي ډول تعقیب کړي. په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي ایراني چارواکو په دغه هیواد کې د افغان بندیانو د برخلیک د معلومولو او افغان حکومت ته یې په اړه د معلوماتو د ورکولو ژمنه کړې ده، د ډېرو زړونو ته دا نه لویږي چې ایران د پخپله کړې وعده عمل وکړي. په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامولو او کورنۍ نه د هر مړي د سپارلو پر سر د 2 میلیونه تومنه خبرې تېره اونۍ د افغانستان په ولسي جرګه کې راپورته او تر رسنیو ورسېدې. د دغو راپورونو له مخې په ایران کې 45 افغان بندیان اعدام شوي دي.
ایران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د استولي هیئت په وینا تر اوسه ایران یوازې 6 افغانان اعدام کړي دي، خو د یو شمېر رپورټونو له مخې په ایران کې تر 40 ډېر افغانان اعدام شوي دي. د یو نوي خبر له مخې په ایران کې د 2 تنو اعدام شویو افغانانو جسدونه د نیمروز په سرحد کې افغان حکومت ته تیره ورځ رسمن وسپارل شول. یو تن ای د هرات او بلې د فراه و. سبا د ازادي راډیو د 2 بجو په خبرونه کې په بحث کې همدا په ایران کې د افغانانو د اعدام مسله څېړل شوې ده. په دې بحث کې د افغان حکومت استازي هم برخه اخلي او د سیاسي چارو کارپوهان هم خپل نظر ورکوي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د کابل د شینی په سیمه کې د شونځي د نجونو د مسمومولو د پیښې په اړه د امنیتي ادارو تحقیقات روان دي، او مسموم شوې نجلۍ اوس په ښه حالت کې دي. د دغه وزارت د خبرونې رئیس محمد آصف ننګ له ازادي راډیو سره په مرکه کې په خوست کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د 4 ورځو زده کوونکو په وژنې هم خواشینی وښودله، او له ټولو امنیتي ادارو یې وغوښتل چې شونځیو او زده کوونکو ته دې زیات پام واړوي. نور په دې مرکه کې چې په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید محمد له ښاغلي ننګ سره کړی.
داسې راپورونه ترلاسه شوي دي چې د کابل د شینې په سیمه کې په یو ښوونځي کې یو شمېر نجونې مسموم شوي دي. که تاسو د دې پیښې په اړه جزئیات راکړئ چې دا پیښه په څه ډول رامنځته شوې؟
بجې باندې شوي ده په همدې شینې په مقصد کې د بګرامۍ ولسوالۍ ده. وروستی احوال چې اوس په همدې شېبه کې ترلاسه شوی، په دې پیښې کې 6 جلکۍ خصیص طور مسمومې شوي دي. په دوی کې دا هم ویل کېږي چې په اول کې چې ګویا داسې بسکیټ یا خوراکه ژاولې نور موادو نه په استفادې سره دا جلکیو چې استعمال کړي دي مسمومې شوي دي. اما وروسته دا معلومه شوه چې دی کې یو کس کوم مرضي درلودله، تکلیف یې درلود، او بیا نور تلقین شوي دي، یعنې مسموم شوي نه دي، او 3-4 جلکۍ بیا نور هم بې هوشي دوف کې راغلی ده. په هر حال بیا قضیه کنټرول شوه، موږ شفخانې ته دوی واستول د صحت تحلیل، او د دوی وضعیت په هماغه اولي حالاتو کې ښه شوی ده، او دوی بېرته خپل کورونو ته تللي.
نن سبا چون په افغانستان کې په تیر کال کې ځینې داسې پیښې شوې وې، په ځینو ښوونځیو کې ماشومان مسموم کړي شوي وو، په خپله د پوهنې وزارت وزارت څه فکر کوي چې آیا پر اختیار هم داسې کومه قصدي پیښه و کنه د تلقین شوی وو؟
اوس خري گزارش هم ده او د ورځې له مهال داسې معلومه ده چې ګویا دا پیښه به قصدي وي. زه تر اوسه تاییدوای نه سم، ځکه چې موږ امنیتي ارګانونو ته موضوع محول کړی ده. هغوی به څېړنه کوي، پلټنه به کوي او نهایي گزارش به بیا دوی نه واخلو، موږ به یې رسنیو ته ورکړو.
یوې بلې پیښې ته راځم ننګ صاحب. ویل کېږي چې په خوست کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښته کې د ښوونځي یو شمېر ماشومان وژل شوي دي. په دې ارتباط د پوهنې وزارت معلومات څه دي او څه غبرګون ښودل غواړي؟
موږ د دې پیښې په اړه اعلامیه خپره کړې ده. څلور شاګردان چې فیض الله نومېږي، د اووم صنف شاګرد میوند په نوم یو متعلم ده، زموږ د لسم صنف شاګرد نصر الله په نوم باندې ده او د نصیر الله په نوم باندې دي. دوی شهیدان شوي دي په پیښه کې. گزارش داسې ورکړل شوی چې په اوله لحظه کې ګویا چې د سلساتو ځواکونو یو ټانک په ماین الوزول شوی و، بیا وروسته کوم موټر راځي چې په هغې کې دا شاګردان هم دي او په هغوی باندې بیا ډزې شوي دي د اطلاق ځواکونو یا د سلساتو ځواکونو لخوا، چې هغوی درولی نه ده، ګویا دوی اشارې ورته کړي دي. دا هغه گزارش ده. په هر حال موږ ته چې د غم خبر ده او ډېر شدید پې خفه یو، هغه موږ د شاګردانو تلف کېدل دي او شهید کېدل دي.
ننګ صاحب، موږ د افغانستان په بېلابېلو پېښو کې داسې شواهد یا داسې پېښې لرو په ترڅ کې د ښوونځیو ماشومانو ته زیان اړول شوی دی، وژل شوی دی. د بغلان پېښه وه په کونړ کې وه، اوس په خوست کې، تر دې مخکې هم په خوست کې په یوه انتحاري حمله کې د ښوونځي ماشومان وژل شوي. په عمومي توګه د پوهنې وزارت د ښوونځیو نه د پېښو د لرې ساتلو لپاره یا جنګونو په مهال د زده کوونکو ښوونکو د ژوند د ساتلو لپاره رسمن یا په جدي توګه مسایل پورته کړي دي د امنیتي مقاماتو سره د خلکو سره؟
په ډېر جدي توګه موږ د خپل یوې شیشې چې ماته شوي ده هم بس خاصې کوو. تصفیه ده چې په انتخاباتو کې زموږ مکاتبو ته صدمه ورسېدله، ټول مو په هغه ارګانونو باندې جبیره کړو. دوباره د ځان ضایع کېدل د یو چا د یو ماشوم هغه ډېره غټه خبره ده، دا بې بس خاصه پاتې کېږي نه. اما موږ یو ملکي خدماتي اداره یو، علاوه نه لرو ټانګونه نه لرو چې خپل مکاتب پرې وساتو، خپل شاګرد پرې وساتو. د مکاتبو د ساتنې لپاره موږ د ښوونځیو د حمایت او د ښوونځیو د دفاع شوراګانې جوړې کړې دي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د خبرونې د رئیس آصف ننګ څرګندونه مو اوریدي. وروسته مو په خبرونه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په لاره کې له پرتو خنډونو د ملګرو ملتونو د یوه استازي په وینا خبرو. خو اوس په کندهار ته ورشي وسو. د کندهار پریس کلب نن پرانستل شو. په پرانستې غونډه کې د دغه ولایت یو شمېر چارواکو، قومي مشرانو او د بهرنیو ځواکونو استازیو برخه واخیسته. دې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال د وخان مینهپال ورغلی. رپورټ
د کندهار د پریس کلب مشر فضل احمد د دې کلب د پرانستنې پر مهال وویل چې داسې یو مرکز اړتیا له ډېره وخته لیدله کېدله چې ژورنالیستانو د جوړولو هلې ځلې پیل او د دې ولایت د ملي سوداګرو د مالي مرستو په مټ یې تر دې ځایه راورساوه. د فضل احمد په وینا دا پریس کلب د دې ترڅنګ چې د خبري غونډو، سیمینارونو او روزنیزو ورکشاپونو مرکز به وي، د ژورنالیستانو د ستونزو په هوارولو کې به علي ځلی کوي.
د کندهار پریس کلب چې زموږ د تبجنې او له کړکیچونو سره لاس او ګریوان سیمې د فکري پیوند یوه ګډه حجره ده، د ټولو ژورنالیستانو کور بلل کیږي. موږ ټول د دغه حجرې پر کمباله د ناستې ولاړې یو شان حقوق او مکلفیتونه او مسؤلیتونه لرو.
د کندهار والي توریالي ویسا د ټولو خبریالانو غوښتنه وکړه چې مسلکي ژورنالیزم ته وده ورکړي او خپل بې توب ساتي. ویسا د خپل لوري د هر ډول مرستې ژمنه وکړه او زیاته کړه:
خواهش می د دې کلب د ازاو څخه یا د ژورنالیستانو څخه په مجموع کې دا دی چې د واقعیت د وقوع په وخت کې د یو څه صبر او حوصله څخه کار واخلي، ډېر د عجلې او تلوار څخه کار وانخلي چې هر څه د ازای نواب د لغه نشر کی. باید مطمئن وشي چې واقع په څه شکل ده، څنګه پیښه شوې ده، تلفات چې شي دي، نور څه خرابې لري. دا باید په یو ژغو په یو اواز سره نشر شي. دا چې نه چې یو څه نشري، یو بل څه نشري، یو بل څه شریدا، اعتبار هم کمیږي، د خبر اهمیت هم کمیږي او د خلکو علاقه هم سره کمیږي. او زمر د حکومت خوا څخه، د کندهار د ادارې د خوا څخه چې هر ډول همکاري تاسو زمر څخه ممکنه بولی، هغه همکاری موږ تاسو په خدمت کیو.
د کندهار پریس کلب په داسې حال کې په کندهار کې په کار پیل کوي چې د دې سیمې ژورنالیستان د کار په ډګر کې له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دوی هیله څرګندوي چې د دې مرکز په جوړېدو سره باید تر ډېره ستونزې هوارې شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د طالبانو یوې ډلې د پاکستان د استخباراتو د دوو پخوانیو مشرانو د خوشي کېدو په بدل کې شرایط وړاندې کړي دي. وروسته به په خپرونه کې په دې ارتباط له سیمې رپورټ خپور کړو. خو سپاره شو د افغانستان دننه یوې مسلې ته. د افغانستان د ختیځو سیمو لپاره د ملګرو ملتو دفتر وایي افغان حکومت باید له هغو مخالفو وسلوالو سره خپلې ژمنې ترسره کړي چې د هغوی د تسلیمېدو پر وخت یې کوي. دغه دفتر څرګندوي چې یو شمېر تسلیم شویو دوی ته شکایت کړی دی. د ختیځو سیمو لپاره د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر له ویاند شفیق الله واک سره دغه مسله د ازادي راډیو خبریال داود وفا شریکه کړې ده. د دې مرکې د اورېدو بلنه درکو.
واکسب اکثره وخت تسلیم شوی مخالفین د حکومت لخوا د ژمنو د نه عملي کولو خبره کوي. کدا سم وینو د ملګرو ملتو سیاسي دفتر د خپل دند نه بولی چې حکومت د خپل ژمنو تطبیق ته ورو بولی.
چې کله موږ د دغه طالبان ورونو سره چې راغلی او تسلیم شوی موږ سره ولیدل دوی هم دا خبره کوله او موږ دا خبره به د سولې او ملي پخلاینې د کمیسیون رئیس سره هم مطرح کړه. هغه ویل چې مرستې ترې اندازې پوره شوې دي. صرف په کابل کې وې مشکلات وو چې یو څه وزنډې د امرستی او بیا التم دا موضوع حل شو او دلته موږ هغه څه چې وعده کړی هغه مرستیم کړی دي او رښتیا هم کمرستی ونه شو خو تبن کاغه دولت په خپل وعده باندې عمل ونه کی. موږ به موږ د خلکو نظریات ولو او راپور ورکو خپل نظریات وړاندې کوو مرکز ته. نو دغه موضوع چې تاسو یې کړم موږ هم خپل راپور کې دا لیکلی و. ځنې خلکو ویل چې دا تشویش هم شته چې یو څوک تسلیم شي بل ورځ بیرته به بندي کیږي یو بل ډلې نیسی په ځکه آزاد ګرځیدل نشي. موږ دغه اندېښنې چې سوي ټولې انکاس کړی دي. لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې زمونږ د نظریاتو په اساس پالیسی جوړیږي نو تبن دغه نظریات موږ وړاندې کړی دي راتلونکي پالیسی به د دې ستونزو او اندېښنو په نظر کې نیولو سره جوړیږي.
دلته سولې او پخلاینې دولتي کمیسیون دی د دې د هڅو نه څومره مطمئن یې دی سره شمېر طالبان یو ځای شوي دي بیرته ستلي دي څنګه شوي؟
بالکل زمونږ سیاسي څانګه چې زمونږ په دفتر کې کار کوي هغه د سولې او پخلاینې د کمیسیون سره په تماس کې دي. هغوی مخکې ورځو کې هم موږ یو اطلاع ترلاسه کړه. بیا موږ د سولې او پخلاینې کمیسیون د رئیس سره ولیدل. موږ واقعا یو څه کسان ولیدل چې راغلي وو تسلیم شوي وو او هغوی پخپله خبرې وکړې. هغوی وویل چې موږ د جګړې نه لاس واخیستو. بیا بله ورځ یو راپور د کونړ نه خپور شو. په کونړ کې هم داسې یو څو ګروپونه تسلیم شوي دي او څو موده مخکې په نورستان کې هم دغسې یو څه پور وو. نو په مجموع کې دغه فعالیتونه روان.
تاسې دا کوم حالت چې د کمیسیون دخوا نه دوام لري او د پخلاینې په کار کې څومره د دینه ډاډمن یې چې همدغه هڅې بس دي او یا د همدغسې یو استراتیژۍ د لارې نه کېدلی شي د مخالفینو سره مذاکرات وشي او یا دوی سولې ته راوبلل شي؟
ډاډمن خو تبن که ډاډمن نه اوسو خوشبینه خو باید اوسو ځکه چې هر څوک چې وي بالاخره د جګړې نه ستړی کېږي او تنګیږي او دغه تبلیغات چې مثلا د سولې او پخلاینې د کمیسیون لخوا نه کېږي یا دغه فعالیت چې کېږي خامخا یو څه نتیجه ورکوي. یو څوک خو به که دولت ته تسلیم نه شي نو جګړې نه خو به لاس واخلي او ځینې کسان خو ما درته وویل چې شته واقعا چې راځي تسلیمېږي او تسلیم شوي دي.
د ختیځو سیمو لپاره د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر ویاند شفیق الله واک وایي له تسلیم شویو طالبانو سره باید افغان حکومت خپلې کړې ژمنې ترسره کړي. هاخوا د طالبانو یوې ډلې د پاکستان د استخباراتو د پخوانیو مشرانو د خوشي کېدو په بدل کې د خپلو مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر سلطان امیر مشهور په کرنل امام او خالد خواجه یوې وسلوالې ډلې یرغمل کړي دي. له پېښوره رڼا مسرت رپورټ لري.
د طالبانو یوې ډلې د پاکستان د استخباراتو د دوو تختول شویو پخوانیو مامورینو او د یو فلم اخیستونکو د خوشي کولو په بدل کې په پاکستان کې د نیول شویو افغان طالب مشرانو د تبادلې غوښتنه کړې ده. د روان میلادي کال د مارچ په 26مه نیټه په شمالي وزیرستان کې نامعلومو کسانو د پاکستان د استخباراتو دوه پخواني افسران خالد خواجه او سلطان امیر مشهور په کرنل امام او له هغوی سره پاکستاني الاصل برطانوي فلم اخیستونکو اسد قریشي ونیول. ویل کېده چې دغه کسان شمالي وزیرستان ته د طالبانو له ژوندانه څخه د یو مستند فلم د جوړولو لپاره تللي وو. د طالبانو دغه ډلې تېره ورځ د یوې ویډیو په خپرولو سره له پاکستاني چارواکو غوښتي چې په پاکستان کې افغان نیول شوي طالب مشران ملا برادر، ملا کبیر او منصور دادالله دي د دغو کسانو د خوشي کولو په بدل کې دوی ته وسپاري. د پاکستان د سیاسي چارو کارپور ای ملا یوسفزی د طالبانو دغه ډلې ته د افغان طالب مشرانو د سپارلو امکان ځکه خلک ویني چې وایي د طالبانو په وسیلې د پاکستان د استخباراتو نیول شوي پخواني مامورین د دغه ادارې برحاله کارکوونکي نه دي.
را په خیال باندې پاکستان حکومت په دې خبره نه مني ځکه چې دا سابقه کسان دي. ما نه ښکاري چې دا دې مطالبه پاکستان حکومت موږ دا ډېر مهم کسان دي چې کوم دوی غواړي چې دا پاکستان حکومت پریک دي.
رحیم الله یوسفزی په دې هم ټینګار کوي چې د پاکستان د استخباراتو دغه پخواني افسران په شخصي توګه پرته له دې چې د پاکستان حکومت پرې خبر کړي شمالي وزیرستان ته سفر کړی و. خالد خواجه د پاکستان د هوایي ځواک او کرنل امام د پاکستان د پوځ او د استخباراتو پخواني افسران دي. خالد خواجه له دند څخه تر متقاعدېدو وروسته مدافع وکیل شو او په پاکستان کې د افغان طالبانو د وکیل په توګه د لاهور له محکمې غوښتي و چې پاکستان د افغانستان دولت ته دوی نه سپاري. په خاطر دې په شمالي وزیرستان کې ځایي طالبانو ادعا کړې وه چې دوی د پاکستان د استخباراتو دغه پخواني افسران او له هغوی سره ملګری فلم اخیستونکی نه دي تښتولي. اوسمهال هم دا لا ښکاره نه ده چې د طالبانو کومې ډلې پاکستان له دولت څخه د دغو کسانو د خوشې کولو په بدل کې دوی ته د افغان طالب مشرانو د سپارلو غوښتنه کړې ده. تر دې دمه د پاکستان حکومت هم د طالبانو د دغه ډلې د غوښتنې په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. رڼا مسرت، ازادي راډیو، پېښور.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله سرته رسیږي. بل خبري مجله تاسو ته زرخونه منګل وړاندې کوي. په خیر راغلی.
مننه اجمل جانه. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. با امید کامگاری و سلامتی تان تا پایین مجله خبری با شما خود بودم. برای نخواست از همه توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از سید سمیع عباس.
ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگ افغانستان رسما آغاز شد. مقامات وزارت امور خارجه افغانستان میگن که در دیدارهای اخیر با مقامات ایرانی موضوع حقوق محبوسین افغان را در ایران مطرح کردند. و رئیس جمهور ایران نامه عنوانی رئیس جمهور امریکا تهیه کرده است. تفصیل اخبار. پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان امروز رسما آغاز شد. زکریا بارکزای سرپرست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت که این برنامه قرار است تا 14 صور سال جاری ادامه یابد. آقای بارکزای همچنان افزود که آنان به تازگی شماری از کارمندان کمیسیون انتخابات را به لوی سارنوالی معرفی کردند.
چند روز قبل 4 نفر از مسئولین ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات که در انتخابات ریاست جمهوری شاهد به دست آوردیم که باید تعقیب عدلی شوند و سارنوالی معرفی کردیم که عبارت است از ولایات مسئولین ولایت قندهار، پکتیکا، غزنی و ننگرهار است.
قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان در میان نگرانی های جدی به خاطر ناامنی ها در کشور به تاریخ 27 سنبله امسال برگزار شود. مقامات وزارت امور خارجه افغانستان میگویند در دیداری که به تازگی با مقامات ایرانی داشتند از آنان با جدیت خواستند به خاطر بهبود وضعیت مهاجرین افغان در ایران توجه جدی کنند. محمد کبیر فرایی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان پس از برگشت از ایران امروز در جلسه عمومی مشتان و جرگه گفت وی از مقامات ایرانی نیز درخواست کرد تا به حقوق محبوسین افغان در ایران احترام قائل شوند.
در اخیر ما به صورت مشخص چند مسئله را از آنها تقاضا کردم. صورت بخشیدن موافقت نمای انتقال محبوسین و استرداد مجرمین، حوصله مندی در تطبیق اعدام، تجدید نظر بر دوسیه های کسانی که به حکم اعدام محکوم شدند، حق دفاع بر محبوسین و آگاهی سفارت افغانستان از جریان محکمه آنها.
این در حال است که شماری از نمایندگان مردم در شورای ملی افغانستان وضعیت زندانیان افغان را در ایران تأسف آور خوانده و برخی از این وکلا از اعدام 45 زندانی افغان در ایران نیز خبر دادند. مسئولان اداره امور ریاست جمهوری افغانستان میگویند عبدالقیوم کتفازی والی سابق پکتیکا به حیث معاون ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تقرر یافته است. فیضی زدران سخنگوی اداره امور ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت این تقرر بنا به درخواست ریاست عمومی امنیت ملی و منظوری رئیس جمهور صورت گرفته است. مقامات ناتو در کابل ابراز امیدواری کردند که برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح در کابل بتواند زمینه تامین صلح و ثبات را در افغانستان مساعد سازد. مارک سدویل نماینده ملکی ناتو در افغانستان امروز در جمعی از خبرنگاران در کابل ضمن اعلام حمایت از برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح، راه اندازی این جرگه را یک ابتکار خوب در جهت تامین صلح در افغانستان توصیف کرد. انتظار می رود جرگه ملی مشورتی صلح به تاریخ 12 صور سال جاری در کابل برگزار شود. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید. ایران اظهار می‌دارد یک نامه‌ای که رئیس جمهور این کشور محمود احمدی نژاد می‌خواهد عنوان رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما بفرستد یک نامه صادقانه خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین مهمانپرست امروز گفت در این نامه پیشنهاد خواهد شد که رئیس جمهور آمریکا از سیاست‌های گذشته دوری نماید و یک رفتار مناسب را پیش کند. احمدی نژاد هفته گذشته گفته بود که یک نامه را عنوانی اوباما ترتیب کرده است که محتوای آن به زودی نشر خواهد شد. تهران و واشنگتن بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 که افرادگرایان ایرانی سفارت آمریکا را در تهران اشغال کرده و آمریکایی‌ها را در آن برای مدت طولانی گروگان گرفتند، رابط دیپلماتیک آنها قطع شد. ترکیه امروز پیشنهاد نمود که حاضر است برای بیرون کردن مشکل برنامه اتمی ایران از بنبست بین ایران و غرب میانجیگری نماید. وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو در جریان سفر رسمی به ایران گفت ترکیه می تواند در احیای راه حل دیپلماتیک که بر اساس آن ایران باید یورانیوم خود را برای غنی سازی به درجه بلند به خارج بفرستد کمک نماید. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی که در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه ترکیه در تهران صحبت میکرد به پیشنهاد اخیر انکاره عکس العمل نشان نداد. غرب پشت دارد که هدف از برنامه های غنی سازی یورانیوم تولید اسلحه اتمی توسط ایران می باشد، اما ایران این ادعاها را رد می کند. به اساس یک معامله که در ماه اکتبر ترتیب شده بود، ایران باید بخشی از یورانیوم خود را برای غنی سازی به خارج ارسال می کرد، ولی این برنامه برهم خورد. رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو می گوید که رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان قرمانبیک باقیف با خانواده‌اش به منسک پایتخت بلاروس رسیده و در اینجا تحت معالجه قرار دارد. با گفته لوکاشنکو باقیف از روز دوشنبه به این سو در منسک به سر می برد. باقیف بعد از سرکوب نمودن تظاهرات در بشکک که ده‌ها نفر در آن کشته شدند از کشورش به قزاقستان فرار کرد و تا امروز محل اقامه وی نامعلوم بود. لوکاشنکو اظهار داشت او به زودی تصمیم خواهد گرفت که آیا برای باقیف و خانواده‌اش پناهندگی خواهد داد یا خیر. او افزود به حیث رئیس جمهور او میتواند شخصا در این مورد تصمیم بگیرد، ولی به حیث یک انسان او نمیتواند بگذارد که به این خانواده آسیب برسد. لوکاشنکو اظهار داشت وقایع در قرقیزستان یک کودتایی بود که در نتیجه آن یک رئیس جمهور انتخابی از قدرت برکنار شد. رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف در مسکو با رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف ملاقات کرد. بعد از حوادث قرقیزستان که در نتیجه آن رئیس جمهور این کشور باقیف برکنار شد، کریموف اولین رهبر جمهوری های آسیای میانه می باشد که به مسکو سفر می کند. کریموف و مدودف دیروز در دامنه های شهر مسکو ملاقات تعارفی داشتند و قرار است امروز در جریان ملاقات رسمی چندین موافقه دو جانبه را به امضا برسانند. رابط بین دو کشور در اواخر سرد شده است، زیرا کریموف چندین پروژه منطقوی را که به همکاری روسیه در ازبکستان فعالیت می‌کردند ممنوع اعلان کرد. در سال 2009 تاشکند از داخل شدن در پیمان مشترک امنیتی در منطقه که یک اتحاد نظامی بین کشورهای شوروی سابق تحت رهبری مسکو می‌باشد نیز رو گرداند. وزارت دفاع آذربایجان خبر می‌دهد که تصمیم گرفته است تمرینات مشترک با قوای آمریکا را که قرار است ماه آینده برگزار شود به تعویق می‌اندازد. سخنگوی وزارت دفاع آذربایجان الدار سابیروغلو از ارائه دلیل این عمل خودداری کرد، اما قرار معلوم مقامات آذربایجان در اواخر از موقف آمریکا در رابطه با منطقه ناگورنو-قره‌باغ ناراض می‌باشند. بعد از روزها توقف طیاره‌ها در نتیجه بلند شدن خاکستر آتشفشان به فضا در آیسلند، بعضی از پروازها در شمال اروپا شروع شدند. اداره هوانوردی اروپا اعلان کرد که امروز نصف پروازهای برنامه ریزی شده، یعنی در حدود 14,000 پرواز در سرتاسر اروپا صورت گرفته است، ولی هنوز هم بسیاری از میدانهای هوایی در شمال و مرکز اروپا متوقف می باشند و بخش عظمی حریم هوایی بریتانیا برای پروازها مسدود است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای افغانستان و جهان و اکنون توجه شما را به چند خبر اقتصادی و ورزشی جلب می‌کنیم.
وزارت مالیه افغانستان یک بار دیگر گفته است با تطبیق یک رشته برنامه‌های تازه تلاش می‌کند عواید ملی امسال به 100 میلیارد افغانی برسد. عزیز شم سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت روند ارتقای ظرفیت‌ها در گمرکات و نظارت از جمع‌آوری عواید در کشور با جدیت ادامه دارد. آقای شمس افزود آنان خوشبین هستند که این تلاش‌ها سبب افزایش عواید ملی کشور می‌شود. گفته شده در سال 1388 افغانستان 64 میلیارد افغانی عاید به دست آورده است. مقامات افغان میگویند به خاطر توسعه کشت زعفران در کشور تلاش‌های جدی ادامه دارد. روزنامه راه نجات به نقل از مقامات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان نوشته که دهقان افغان میتوانند از طریق کشت زعفران عواید خوب به دست بیاورند. گفته شده وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان در تلاش است تا به خاطر توسعه کشت زعفران در کشور کمک‌های جامعه بین المللی را به دست بیاورد. مسئولان بخش ورزش در ولایت هلمند میگویند قرار است در آغاز هفته آینده تورنمنت فوتبال در این ولایت برگزار شود. اسمت الله مسلم، عامر ورزشی ولایت هلمند، به رادیو آزادی گفت که هدف از برگزاری این تورنمنت تشویق جوانان به ورزش و جلوگیری از معتاد شدن آنان به مواد مخدر است. گفته شده در این رقابت ها گروپ های A و B فوتبال از مرکز و ولسوالی های هلمند شرکت خواهند کرد. و آمریت ورزشی ولایت قندهار میگوید تورنمنت بهاری فوتبال در این ولایت همچنان ادامه دارد و تا حال تیم های احمدشاه، بابا، پامیر و اتفاق خوبتر درخشیدند. احمد الله گلاله، آمر ورزشی ولایت قندهار، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این تورنمنت 14 تیم فوتبال شرکت دارند.
ساعت 6:40 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. وزرای خارجه کشورهای ناتو و آیساف در پایان هفته جاری در تایلند نشست خواهند داشت بر روی اوضاع امنیتی افغانستان و موضوع انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان بحث خواهند کرد. موظفین امنیتی در ولایت ننگرهار از کشف و ضبط بیش از 3 تن مواد مخدر در آن ولایت خبر دادند. بارندگی‌های بعد از زلزله در ولایت سمنگان مردم آن ولایت را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. گزارش‌های دیگر خبری را هم دنبال می‌کنیم. ما را همراهی کنید. گفته میشه وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو و نیروهای آیساف در افغانستان در پایان هفته جاری در تایلند نشست خود داشتند. مارک سیدول، نماینده ملکی ناتو، امروز کابل در نشست خبری گفت که در این کنفرانس 2 روزه در کنار دیگر موضوعات در رابطه به سپردن مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان و وضعیت سیاسی منطقه به صورت خود گرفت. آقای سیدول گفته در این کنفرانس که به روز چهارشنبه، البته فردا، آغاز میشه، وزیر خارجه افغانستان و استیون دمستور، نماینده خاص سازمان ملل متحد بر افغانستان هم شرکت میکنند. جزئیات در گزارش از منیژه دیوا.
نماینده ملکی ناتو در کابل میگوید وزیران کشورهای عضو پیمان ناتو و نیروهای آیساف در کنفرانس تایلند راجع به اینکه چگونه سپردن مسئولیت امنیتی افغانستان را در چند ماه آینده به نیروهای افغان آغاز کرد بحث میکنند. مارک سیدول که بر روز 3 شنبه در کابل صحبت میکرد افزود که ناتو خود را برای عملی نمودن آن پلان رئیس جمهور کرزی آماده میسازد که گفته است نیروهای امنیتی افغان ظرف 3 سال آینده مسئولیت تامین امنیت مناطق کلیدی و در 5 سال آینده مسئولیت تامین امنیت سراسر افغانستان را به عهده خواهند گرفت. مارک سیدول سپردن مسئولیت امنیتی افغانستان به نیروهای افغان را بخشی از تلاش‌ها برای حمایت از حاکمیت ملی این کشور دانست که به گفته وی در کنفرانس‌های تایلند و کابل در زمینه پلان تدوین خواهد شد.
حاکمیت افغان‌ها که با حمایت جامعه جهانی همراه است بسیار مهم است که باید در پلان شامل گردد. در این باره در تایلند بحث می‌شود. بعد از آن ما در این رابطه با حکومت افغانستان، ملل متحد و برخی از اداره‌های انکشافی صحبت خواهیم کرد. تا زمانی که زمان برگزاری کنفرانس کابل در ماه جولای امسال فرا می رسد، برای سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان یک پلان مکمل داشته باشیم و به اساس آن ما بتوانیم این روند را در شروع سال 2011 آغاز نماییم.
سیدول می گوید که پیش از این عملیات نظامی در اکثر مناطق افغانستان به دوش نیروهای افغان قرار گرفته است. وی در رابطه به عملیات موسوم به مشترک در ولسوالی مارج هلمند اشاره نمود که به گفته وی این عملیات به اساس پلان وزارت دفاع افغانستان سازمان یافته است. نماینده ملکی ناتو در افغانستان بسیاری از نقاط این کشور را باثبات دانسته و میگوید که کار انتقال امنیت کشور به نیروهای افغان بدون مشکل به پیش می رود. اما وی میگوید که در جنوب کشور یک سلسله مشکلات موجود است که در کنفرانس تایلند در زمینه بحث خواهد شد.
شما راست گفتید که در جنوب یک رشته مشکلات موجود است، مثل ایجاد ثبات و ارتقای ظرفیت های ادارات حکومت تا ما بتوانیم امنیت فعالیت های انکشافی و حکومت داری را در منطقه تقویت کنیم. اینا هم از مسائلی هستند که وزیران خارجه ناتو در نشست تایلند در این خصوص بحث خواهند کرد.
سدول میگوید که میان وزیران کشورهای عضو ناتو در مورد رابطه افغانستان با همسایگانش نیز گفتگو صورت خواهد گرفت. سپردن مسئولیت امنیتی افغانستان با نیروهای این کشور یک بخشی از استراتژی جدید آمریکا در افغانستان است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در زمان اعلان این استراتژی که به اساس آن تصمیم بر این شد تا بیشتر از 30,000 عسکر اضافی به افغانستان اعزام گردند، گفته بود که در ماه جولای سال آینده میلادی خروج عساکر آمریکایی را به تدریج از افغانستان آغاز خواهد کرد.
در حالی که قرار است وزرای خارجی کشورهای ناتو فردا در تایلند نشست داشته باشند و روی اوضاع امنیتی کشور و هم موضوع انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان بحث‌هایی داشته باشند، تلاش‌ها در داخل افغانستان به منظور آمادگی‌ها برای انتخابات پارلمانی جریان دارد. روند ثبت نام کاندیدای انتخابات ولسی جرگه در سراسر کشور آغاز شده. ذکریا بارکزی سرپرست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در کابل به خبرنگارا گفت که پروسه دادن معلومات برای کاندیدای احتمالی از 24 تا 30 حمل ادامه داشت. به گفته بارکزی در این مدت به شمول 300 زن برای بیش از 2100 نفر در مورد شرایط کاندیداتوری معلومات داده شده. جزئیات در گزارش از کابل.
معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که از مقامات ایرانی خواسته است که در قسمت توقف پروسه اعدام افغانهای محبوس و بهبود وضعیت مهاجرین افغان در آن کشور توجه جدی نمایند. محمد کبیر فراهی که به روز سه‌شنبه به جلسه عمومی مشوران و جرگه فراخوانده شده بود تا در خصوص دیدارش از ایران توضیح بدهد، گفت وی در ملاقات با مقامات ایرانی نگرانی مردم افغانستان را در مورد اعدام افغانهایی که در آن کشور در بند به سر میبرند مطرح کرده است. و علاوه کرد بر علاوه مسئله اعدامه محبوسین افغان در ایران، در زمینه قانونمند شدن اقامت افغانهای مهاجر در ایران نیز بحث کرده است.
در اخیر ما به صورت مشخص چند مسئله را از اونا تقاضا کردم. صورت بخشیدن موافقت نمای انتقال محبوسین و استرداد مجرمین، حوصله‌مندی در تطبیق اعدام، تجدید نظر بر دوسیه های کسانی که به حکم اعدام محکوم شدند، حق دفاع بر محبوسین و آگاهی سفارت افغانستان از جریان محکمه آنها در هر شهر جمهوری اسلامی ایران که صورت بگیرد، و همچنان قانونمند شدن اقامت مهاجرین ما در جمهوری اسلامی ایران.
آقای فرایی گفت ایران صرف اعدام 6 افغان محبوس را در آن کشور تایید می کند. وی گفت ایران بارد گزارش هایی که شمار از مهاجرین افغان از سوی مقامات ایرانی سوختانده شدند می گوید این افغان ها در نتیجه انفجار یک دبه گاز سوختند. اظهارات معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان انتقادات و عکس العمل های شدید اکثریت اعضای مشران و جرگه را به دنبال داشت. دکتر زلمه یک عضو مشران و جرگه توضیحات آقای فرایی را قناعت بخش نخواند و ضمن عمل کرده دولت ایران با افغانان را نیز با لحن تند مورد انتقاد قرار داد.
شما پالیسی را حالا برای ما بیان کردید، مثلی که سفیر ایران در افغانستان باشید. ما دیگر این را نمی گوییم که روابط حسنه و دیپلماتیک یا ایران کشور همسایه ما است. ما دیگر نه این کشور را مسلمان و نه همسایه می دانیم. ایران مطلق دشمن ماست. قبلا آیسای دشمن ما بود و حالا ایران دشمن درجه یک ما است و آیسای دشمن درجه دوم افغان هاست. چرا برایشان به طور آشکارا گفته نشد که به چه احساس روی کاغذ با ما دوستی می کنید و در عمل نه؟ شما باید برای مقامات ایرانی میگفتید که اعدام افغان ها را مخفی نگه می دارید، اما شواهد موثق داریم سناتوران و وکلای هرات موجودند که قبرهای افغان های اعدام شده برایشان معلوم است.
در حال مقامات دولتی افغان میگویند که مقام های ایرانی تعهد کردند که راجع به سرنوشت زندانیان افغان دولت این کشور را در جریان میگذارند، اما گفته می شود که بعید است که ایران به وعده خود عمل بکند.
روند ثبت نام کاندیدای انتخابات ولسی جرگه در سراسر افغانستان آغاز شده. سرپرست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز گفت که پروسه دادن معلومات برای کاندیدای احتمالی از تاریخ 24 تا 30 حمل ادامه داشته. به اینکه جزئیات از خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه از تاریخ 31 ماه حمل آغاز و تا 14 ماه ثور ادامه مییابد. زکریا بارگزای معاون و سرپرست دارالانشای این کمیسیون روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت کسانی که خواهان کاندید شدن در این انتخابات هستند می توانند در 34 ولایت کشور غرض ثبت نام به دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه نمایند. با گفته آقای بارگزای بر مبنای قانون اساسی و قانون انتخابات افغانستان برخی شرایط برای کاندید شدن در انتخابات وجود دارد که باید قبل از ثبت نام کاندیدان در نظر گرفته شود.
کسی که خود برای ولسی جرگه کاندید میکنه باید تابعیت افغانستان داشته باشه. از طرف محکمه زیرصلاح به حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشه. و سیومی که به سن 25 سالگی رسیده باشه. سه شرطی است که در قانون اساسی مد نظر گرفته شد. شرایط دیگری در قانون انتخابات مد نظر گرفته شد. لیست 1000 رای دهنده به تایید یک کاندید و همچنان مبلغ 30,000 افغانی باید امانت بپردازند. کسانی که عضویت گروه های مسلح غیر قانونی را دارند نمیتوانند در انتخابات به حیث کاندید اشتراک کنند.
مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند آنده افرادی که با گروه های مسلح غیر مسئول ارتباط دارند نمیتوانند خود را کاندید کنند و برای شناسایی چنین افراد کمیسیون متشکل از نماینده های وزارت های دفاع و داخله و ریاست عمومی امنیت ملی کار میکند. سرپرست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به منظور حضور گسترده کاندیدان و رای دهندگان در انتخابات ولسی جرگه برنامه های آگاهی دهی در سراسر کشور نیز آغاز شده است. وی میگوید تلاش صورت میگیرد تا برای حضور بیشتر زنان در این انتخابات سهولت های لازم فراهم گردد. با گفته آقای بارگزای مشکلات امنیتی و کمبود بودجه از عمده ترین مشکلات در برابر پروسه انتخابات به شمار می رود که با گفته وی تلاش ها برای مرفوع ساختن آن ادامه دارد.
ما جلسات منظم امرای نیروهای امنیتی داریم و تمام پلانهای خود امرای از اونا شریک می سازیم. ما امیدوار هستیم که نیروهای امنیتی ملی و بین المللی بتوانند که یک فضای مناسب برای انتخابات در سراسر افغانستان مهیا بسازند. دیروز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد آقای دنستوره با فضل احمد منوی و دیگر اعضای کمیسیون ملاقات داشتند و اطمینان دادند که تمام بودجه انتخابات فراهم خواهد شد.
هرچند تنش ها میان حکومت و ولسی جرگه افغانستان بر سر فرمان تازه رئیس جمهور کرزی در مورد ایجاد تغییرات در قانون انتخابات تا هنوز جریان دارد، اما آقای بارگزی میگوید انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله به اساس فرمان تقنینی تازه رئیس جمهور که از سوی ولسی جرگه رد شده راه اندازی میگردد. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند مسئولان ولایتی این کمیسیون در ولایت های قندهار، غزنی، پکتیکا و ننگرهار به اتهام دست داشتند در تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به نهادهای عدلی و قضایی معرفی گردیدند و تلاش صورت میگیرد تا انتخابات 27 سنبله ولسی جرگه به طور عادلانه و شفاف برگزار گردد. اما شمار مردم و کارشناسان سیاسی افغانستان با توجه به موجودیت مشکلات و تقلب ها در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نگران هستند که انتخابات ولسی جرگه نیز با چنین مشکلات همراه خواهد بود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
ساعت 6:52 شام با وقت افغانستان است. رادیو آزادی مشنوین. زرغونه منگلستان زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. موظفین امنیتی در ولایت ننگرهار در جریان یک ماه گذشته بیش از 3 تن مواد مخدر کشف و ضبط کردند و چندین نفر هم در ارتباط با کاروبار مواد مخدر دستگیر کردند. خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار را جزئیات بیشتر.
لوی پاسوال محمد ایوب سالنگی قمندان امنی ننگرهار از دستاوردهایی که تا یک ماه گذشته داشتند به خبرنگاران چنین معلومات رای نمود.
امسال ما در بخش مواد مخدر مقدار 3752 کیلوگرم مواد مخدر که شامل چرس تریاک میشه ایره گرفتیم و تعدادی از مسنونین هم داره که مسنونین از اینا با پنجه قانون سپرده شده. تعداد مسنونین 15 نفر است. تعداد 4 اراده وسایت است، 9 آتر است و 15 نفر کسایی که از ولسوالی نازیان کوگنا را کشت کرده بودند اونا را هم گرفتیم و پنجه قانون سپردیم.
قمندان امنی ننگرهار میگوید در جمع‌آوری اسلحه‌های غیرقانونی و برنامه دایاگ نیز دستاوردهای خوبی داشتند.
طول یک ماهی که گذشته پلیس ولایت ننگرهار 281 میل سلاح را ما جمع‌آوری کردیم و ان قریب به پروسه دایاگ تسلیم میکنیم که انشاءالله در محفل شما حضور می داشته باشید. 27 بوری کود امونیم نایدریت که شما خودتان در جریان هستید که از طرف دولت انتقال و استفاده از این من است در ساختار ماینه از استفاده می شه. ایره هم گرفتیم امرای کسانی که انتقال می دادن و انتقال دهندگانش به پنجه قانون سپرده شده و خود از ایره ضبط کردیم. دستگیری 3 نفر قاتلین که قبلا اینا قتل انجام داده بودند و تحت کشف پلیس قرار داشتند در طول 28 روز گذشته امسال گرفتار شدند. ده ها نفر کسانی که در غصب زمینا و املاک دولتی دست داشتند، اینا هم از ولسوالی‌های مختلف و هم از کنار شهر جلال آباد ما دستگیر کردیم و با پنجه قانون سپردیم.
و میگوید در نظر دارند تا دو ماه آینده 8 ولسوالی دیگر ننگرهار را از سلاح‌های غیرقانونی پاک و به نام صلح اعلان نمایند. وی گفت 15 ولسوالی تا به حال در ننگرهار به نام صلح نامگذاری شدند. در جواب سوالی که با وصف اینقدر دستاوردها باز هم در ننگرهار واقعات ناامنی رخ می‌دهد، جرم و جنایت و غصب املاک دولتی افزایش یافته است، علت آن چی بوده؟ میگوید
ولایت ننگرهار یک ولایت مرزی است. سبنده ولایت مرزی ما و شما می‌فهمیم که یک سرحد بسیار باز و وسیع تقریبا در این ولایت است. رفت و آمد مخالفین از اکثر نقاط از اون طرف مرز به این ساحه کار چندان مشکل نیست، ولی موفقیت پلیس ما در این است. روزانه تعداد ماینایی که از طرف دشمن فرش میشه، ماینا توسط پلیس کشف میشه و خونسا میشه. و ما در این ارتباط خوشی بسیار زیاده دارم که مردم ولایت ننگرهار همراه ما همکار است.
قماندان امنی ننگرهار میگوید از طریق شماره 100 پلیس از سوی مردم اطلاع به دست میآورند و جلب تخریب و جنایات را میگیرند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور ازبکستان در مسکو است تا در مورد روابط دو کشور با مقامات روسی بحث‌هایی داشته باشد. رئیس جمهور ازبکستان اولین رهبر کشورهای آسیای میانه است که بعد از سقوط حکومت قرمانبیک باقیف، رئیس جمهور قرقیزستان به مسکو سفر کرده. غفور متین و جزئیات بیشتر.
اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان با مدودیف همتای روسی خود در مسکو با هم ملاقات نمود تا روی انکشاف روابط دو جانبه با هم مذاکره نمایند. کریموف که از زمان استقلال و سال 1991 به این طرف زمام کشور ازبکستان را در قبضه دارد، اولین رهبر کشورهای آسیای میانه می باشد که بعد از سقوط رژیم قربان باقیف رئیس جمهور قرقیزستان از مسکو بازدید می نماید. سناور شرماتوف یک متخصص امور آسیای میانه در مسکو با سرویس ازبکی رادیو آزادی گفت آمدن کریموف به مسکو به خاطر آن است تا سطح روابط با مسکو را بهبود بخشد. شرماتوف ابزود:
دلیل افتوم شتا за последние там год два немножко так сказать
баланс. از مدت یک یا دو سال به این طرف توازن روابط میان این دو کشور برهم خورده تا جایی که بعضن روابط خرابتر و به سردی کامل گرایید است. ثبوت کامل موضوع این است که یک تعداد زیاد نشرات در مطبوعات روسیه از ازبکستان و رهبر این کشور انتقاد می نمایند. من فکر می کنم وقتی آن رسیده تا روابطشان را بهبود بخشند و مسائل و مشکلات که میان آنها به وجود آمده حل کنند. بعد از انتقادات شدید غرب از ازبکستان به علت سرکوب کردن تظاهر کنندگان سال 2005 میلادی شهر اندیجان در شرق این کشور، ازبکستان به سوی مسکو روی آورد. این وقتی بود که پایگاه هوایی کرشی در خان‌آباد که نیروهای آمریکایی آن را به حیث مسیر مواد رسانی برای عملیات در افغانستان به کرایه گرفته بود مسدود گردید. ازبکستان بعد از مسدود نمودن پایگاه هوایی کرشی، داخل شدن به گروه منطقوی به رهبری مسکو را که قبلا از آن دوری کرده بود آغاز نمود. ازبکستان همچنان عضویت خود را از جامعه اقتصادی روسیا و از موافقتنامه سازمان امنیتی دسته جمعی قطع کرد. اما رابط ازبکستان اخیراً با واشنگتن بهبود یافته است، چنانچه مقامات بلندپایه نظامی امریکا منظماً از تاشکند بازدید می‌نمایند. سفر کریموف به مسکو قبل از سقوط حکومت باقیف تنظیم شده بود، اما آرتیوم اولانیان، یک پروفسور تاریخ در اکادمی علوم روسیه، میگوید نارامی های قرقیزستان زمینه ای را ایجاد کرد که روسیه به ازبکستان علیه خراب کردن روابطش با مسکو هشدار بدهد. اولانیان افزود:
проблема энергоснабжения, водопотоков это, конечно, очень важно.
مشکل تهیه انرژی و آب البته مهم است، اما حالا همه توجه روی قرقیزستان و روی سیاست‌هایی که رهبر جدید آن کشور تعقیب خواهد کرد متمرکز می باشد، به شمول همکاری نظامی با ایالات متحده آمریکا، روسیه و حضور نیروهای آمریکایی در پایگاه نظامی در نزدیکی بشکک. اندری گوریزین، آمر دپارتمنت در مؤسسه کشورهای منافع المشترک در مسکو با رادیوی آزادی گفت کریموف تلاش خواهد کرد تا حمایت روسیه را در اختلافاتی که ازبکستان با تاجیکستان و قرقیزستان دارد به دست بیاورد.
گزارش بود از دیدار رئیس جمهور ازبکستان از مسکو. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگلستان، یک دنیا تشکر که با ما بودین. شان شامتان خوش.